تاسو په اړه باندې شکایتونه لري په خوښ ورو ډیره زیاته مننه تر راتلونکي خبرونه علامه مل.
سلامونه وخت په خیر. لا ازادي رادیو څخه روانه خبری مجله ته مو زه محمد وصل وصال خپل تخنیکی مرګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. نن د افغانستان د روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین لومړی ورځ ده. د ولسمشریزو انتخاباتو بیلابیلو ټیمونو په ټول هیواد کې خپلې انتخاباتي منډې تړلې پیل کړې دي. په روانه خبری مجله کې د کابل په ګډون د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دغو کمپاینونو د روان بهیر حال درکوو، خو تر دې هر څه وړاندې عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کمپاینونه نن رسمن پیل شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د امریکا او طالبانو د موافقو له نهایي کېدو وروسته بین الافغاني خبرې کیږي. تاجکستان نن اتیا افغان بندیان په شیرخان بندر کې افغانستان ته وسپارل او د پاکستان پوځوي په څو حملو کې لس سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کمپاینونه نن رسمن پیل شول. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د ولسمشر د انتخاباتو کمپاین سور پیل شوی دی. د دې بنسټ رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل د دې لپاره د ولسمشر د انتخاباتو کمپاینونه ساړه ښکاري چې له انتخاباتو سره هممهاله د سولې هلې ځلې په اوج کې دي. د همداراز وویل چې کاندیدانو هم کمپاینونو ته ډېره تیاري نه ده نیولې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویل طالبانو سره بین الافغاني خبري وروسته له هغې د یو جامع او ملي مرکه چې پلاوی له خوا پیل کیږي چې امریکا له دې ډلې سره خپل توافقات نهایی کړي. د خبره وروسته له دې په یو ټویټ کې وکړه چې افغان چارواکو وویل په راتلونکو دوونیو کې له طالبانو سره د دوی مخامخ خبري پیل شي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمی د شنبې په ورځ رسنیو ته په استول پیغام کې ویلي تر راتلونکو دوونه یو پوری به د یو مرکچی پلاوی تشکیل او د سفر چاري بشپړی شي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوند خواو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دو هفتو کې به په اروپایي پایتخت کې د مذاکرات لمړنۍ جلسه دایر شي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقو له نهایي کېدو وروسته چې کومې بین الافغاني خبرې کیږي هغه به د طالبانو او د یو هر اړخیز ملي مرکه چې پلاوی ترمنځ وي. په همدې حال کې طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. په غزنی کې نن یوې چاودنې لشتر لژه دوه تنه ملکیان وشلي او دوه نور ژوبل کړي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت آزادی رادیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د دوی روغتون ته څلور قربانیان وروړل شوي دي.
له دې چاودنې څخه موږ ته دوه نفره ټپیان او دوه مړي را انتقال شوي دي چې ټپیان او وضعیت هم ښه ده، سطحي زخمیان دي، نه ټول ملکیان دي.
دا چاودنه نن سهار اتنیمې بجې د غزنی ښار په لمنه کې پر کابل کندهار لویه لار د کابل اډې ترڅنګ وشوه. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. تاجکستان نن یکشنبه اتیا افغان بندیان په شیرخان بندر کې افغانستان ته وسپارل. په دوشنبه ښار کې د افغانستان د سفارت مستشار سید معصوم بدخش د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال ته وویل د یوې موشت د دوړو خو د پلاو په حضور کې اتیا تنه ولېشتول. مو شیرخان بندر او د تاجکستان پولی ته تللی وو. دا اتیا تنه موږ افغانستان ته وسپارل. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ یو بل ته د بندیانو د سپارلو موافقه د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په کتنه کې شوې ده. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې په څو بیلو بریدونو کې لس سرتیري وژل شوي دي. د پوځ په وینا د شنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې یو برید هغه مهال وشو چې وسلوال د افغانستان له خاورې ور واوښتل او د پوځ پر ګزمې ډزې وکړې. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په یو بله خبر پاڼه کې د پاکستان پوځ ویلي د بلوچستان ایالت په تربت سیمه کې په یو جلا حمله کې درې ملیشاو د پوځ یو سرتیری وژل شوی دی. د پاکستان پوځ په وینا دا سرتیری د ترهګرو لخوا وشتل شوی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل عماني سیال سره لیدلی دی. عمان چې د تهران او واشنگټن ترمنځ په ترینګلتیا کې ناپیلتوب اعلان کړی، مخکې ویلي و غواړي د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبې په ورځ له خپل عماني سیال یوسف بن علوي سره ولیدل. د مسکو پولیسو تر 1300 زیات کسان په دې خاطر ونیول چې د پلازمینې د ښاروالۍ د انتخاباتو لپاره په تیاریو کې د سرغړونو خلاف اعتراض کړی و. د نیول شویو کسانو شمیر او وی وی ډی انفو خپلواکې ادارې اعلان کړ. دا اداره د نیول شویو مظاهره چانو شمیر څاري. دا مظاهرې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د اپوزیسیون د غړیو د نومونو له ثبتولو د روسي چارواکو د انکار په خاطر شوې وې. او پرون شنبه په ناروی کې د تودوخې درجه 1.5 سانتي ګراد او 1970 میلادي کال راوروسته د تودوخې درجه دومره لوړه شوې نه و. سکاندیناوی هیوادونه په دې مشهور دي چې کال 12 میاشتې غرونه په واورو پوښلي دي او ساړه دي، خو نن سبا د دغو هیوادونو اوسیدونکي د هاره سیمو هوا تجربه کوي. د ناروی په شمال لاکسفورس کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد 15.6 ته ورسېده چې په تیرو 500 کلونو کې هیڅ کله هم دومره ګرمي په دې سیمه کې نه ده لیدل شوې. د ناروی د گاونډي هیواد سویډن په مارکو سوینسا کوچني ښارګوټي کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد 14.8 و. له 1950 کال را په دې خوا د اروپا په شمال کې د تودوخې درجه دومره نه ولوړه شوې.
تاسو موږ غلا زدي رادیو نورې وړاندې خبرونه کې د راپور نو موضوعات لرو. نن د افغانستان د روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین لومړی ورځ ده او په ټول هیواد کې ټاکنیزې منډې تړلې پیل شوې دي.
دا نوې کمپاین شروع کیږي. دا د افغانستان اساسي قانون عملي کیږي. میلیون ها وارې درته ویلې چې انتخابات نه کیږي. کیږي کنه؟
ان شاء الله قوي ظاهر شوین، متحد ظاهر شوین، با هم هر قدر بین خود قائل
برنامه امیم ما ای بود که هیچ عکسی در سطح شهر کابل بند نکنیم و در هیچ هتل مجللی برنامه نگیریم.
زموږ روانه خبری مجله تر ډیره را روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو پیل غونډو په ډیره د سار د بنسټونو تحلیل او د خلکو نظرونو ته بیل شوې ده.
موږ یو ښه راتلونکی ولرو ځکه چې موږ په داسې څه نه وینو. هر سړی بس خپل شخصی ګټو په تپ تلاش کې دا نه وایي چې ملت لغمه وژاړو او مدر داغه کړو.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ فیفا وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین فصل سوړ پیل شوی.
له قرار خارجي چې د کمپاین د فصل سوړ پیل فقط د درې ټیمونو دی چې هغوی اوس هغه لویې غونډې لري، اما په توره کې دا وضعیت چې له پخوا باندې ګرم نه ده چې سوړ دي.
د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین په لومړۍ ورځ په کابل کې سوغونډې شوې چې حال به تاسو ته په یو راپور کې درکو. دا شان له سو ولایتونو به هم تاسو د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین حال زموږ له ولایتي همکارانو څخه واورئ. یو بل راپور په دې تړاو لرو چې په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي مخابراتي شرکتونو لخوا انټرنیټ له هغې بیې چې پیری نږدې 40 چنده لوړ پلورل کېږي. که وخت یو شمېر نور موضوعات هم تعقیبو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه اورېدلی شئ. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 9 نه د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې سپو خپرېږي. د خبرونه د سر موضوع د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین نن پیل شو. د انتخاباتي سیالیو په لومړۍ ورځ محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او عنایت الله حفیظ میدان ته راووتل او د خپلو بریاوو دعوی وکړې. د دوی په منځ کې محمد اشرف غنی وویل که بریالی شي چا ته به امتیاز ورنه کړي، خو عبدالله په انتخاباتو کې له درغلیو اندېښمن دی. دلته نور جزئیات زما همکار رحمت افغان راکوي.
محمد اشرف غنی له خپلو مرستیالانو امرالله صالح او سرور دانش سره د دولت جوړونې تر شعار لاندې د انتخاباتي سیالیو ډګر ته ووت. محمد اشرف غنی چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې په بریالیتوب باوري دی، وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به چا ته امتیاز ورنه کړي.
دا نه ده چې کمپاین شروع کیږي، دا ده چې د افغانستان اساسي قانون عملي کیږي. میلیون ها واره درته ویلي چې انتخابات نه کیږي، کیږي که نه؟ دا گاز دا میدان راسته ای که پا پاک موگا چلا موگ با مبارکی در کو، خو که موگ انشالله و تعالی باورمند یو چه پا پاک ای گتو بیا نو کچو تا موزه ای بیا موایه چه ده ده بارا چه تهدیدات که و امتیازات را دی دا اوساس دیم جا تا امتیاز نوار کنی.
محمد اشرف غنی هم دا شانول د بریالیتوب په صورت کې به په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او نورو بیلابیلو برخو کې ګټور ګامونه واخلي. د انتخاباتي کمپاین په لومړۍ ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم هم د سیالیو ډګر ته راووت. ښاغلی عبدالله د خپل لومړي مرستیال عنایت الله بابر فرحمن او دویم مرستیال اسدالله سعادتي سربیره یې اجرایي رئیس هم معرفي کړ. نوموړي وویل چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې بریالی دی او له بریالیتوب سره به د انورالحق هادي په مشرۍ اجرایي ریاست رامنځته کړي. هغه څه چې عبدالله یې سر له اوسه اندېښمن کړی هغه په انتخاباتو کې درغلی دی.
انشاءالله
قوي ظاهر شوی متحد انشاءالله پیاوړي او متحد بار سرګندېګو په خپل منځ کې توپیر ته مقایلېګي ټول په انتخاباتو کې ګډون وکړي. انشاءالله موږ بریالي کیږو. هغه څوک چې یو ځل بیا د تقلب او درغلي خوبونه ویني خو به باطل سي او انشاءالله د افغانستان د خلکو اراده به بریالي کیږي. په ورته وخت کې د جمهور ریاست یو شمیر کاندیدان په دې باور دي چې ممکن د سولې مذاکرات انتخابات تر خپل شعاع لاندې راولي. د دغو کاندیدانو له ډلې عنایت الله حفیظ وایي چې په همدې دلیل په مجللو هوټلونو کې د انتخاباتي مبارزو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. نوموړی د انتخاباتي سیالیو په لومړۍ ورځ له خپل انتخاباتي ټیم سره د کابل په لویدیځ کې د سړکونو پاکولو ته ولاړ. زما باور دا دی چې لومړی پروګرام داسې دی چې د ښار په کچه هیڅ عکس بند نسی او په مجللو هوټلونو کې هیڅ پروګرام جوړ نسی. یوازې زموږ برنامه خدمتي دی چې خپل مو کار پیل کړی. موږ په انتخاباتو باور لرو او خپل مبارزه کوو. تر اوسه د جمهور ریاست یو شمېر نورو کاندیدانو بیا یوازې عکسونه په نسبولو اکتفا کړی او ټاکل سوي په راتلونکو څو ورځو کې ځینې کاندیدان په غونډو او انتخاباتي سیالیو لاس پورې کړي. د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره انتخاباتي سیالۍ نن یک شنبه پیل سوي او ټاکل سوي چې دوه میاشتې دوام وکړي. له هغې وروسته اته څلوېښت ساعته سکوت دوره پیلېږي او له هغې وروسته د میزان په شپږمه د جمهور ریاست انتخابات ترسره کیږي.
د انتخاباتي کمپاینونو په تړاو مو راپور واورید. اوس هم مرکه لرو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ فیفا وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین فصل سوړ پیل شو. د دغه بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه سوړوالي لامل د سولې او انتخاباتو د خبرو مخامخ کېدل او په دې برخه کې د کاندیدانو نه تیاری وښود. له ښاغلي رشید سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. دی وایي
لکارای نخواری گی چه دی کمپاین ده فاصل سول پاید سو، یعنی پاگونده چه دی گرم بو او پلومری راز بانده، یعنی هر تاکنی سکت خبر آقا قوات خوده دی اشتهارات، دی بلبردونه، دی تبلیغات. ولی دازل لیدل کی گی چه بقی کچه بانده در سهن توس پاری ندی لیدل سی بخارونه که یعنی آسی پو نور سیمو که فقط به دره تیمونو دی چه اقوی وسا غلوی غوند لري، اما په ټول کې دا وضعیت د چې په خوند ګرم نه ده چې سور بږي. یو دلیل دا ده چې ځین چې کتونه دغه بحث ماده نه ول په خانه غوید چې شکمن و چې دا وضعیت مختلار شي. مختلار نه شي د سور خبرې او د انتخابات خبرې دی به سره تکر کېدل او دا چې کوم پلومیتو کرزي جنو کاندیدان خو راغ اندښنه درلود دا چې انتخابات سره خموسي هغه خپل هغه طرح درلوده حتی ترکره پر بعضی بده تحریم موضوع هم متفقه. نو وګورو چې پراتون کې څو ورځې کې دغه ټیکټونه چې یعنی نن د تقریبا ساړه بریکي اوږي څه کوي.
بله خغل رشید په دې اړه راته وایي چې مثلا ناظر بنسټونو مسولیت څه جوړیږي په دغه انتخاباتي مبارزو پر مهال؟
موږ خو ګورو چې یو خو په دغه دورې کې دغه دولتي او عامه امکانات آیا په ټول په یو شان ته کندونه باندې فون کې نیول کیږي که چیرته د کتابیست سره کیږي؟ مثلا وګورئ نن د دولت ساز ټیم په د لوی جګړې خیمه کې دوی کمپاین دی وګورئ رسوم کړئ چې دغه خیمه نور کندون ته په واکه ورکول کیږي، امنیت یې نیول کیږي که نه نیول کیږي، که هلته بیا دغه بحث انحصاري کیږي یا فرمثال عامه امکانات څخه ګټه اخیستن په طبیعي ډول باندې دا د ملي لپاره بحث ده. دا چې کمپاینونه کې څومره دغه او هغه اصول چې کمیسیون تاسو کړی دی هغه مراد کیږي، یو بل باندې حد کې حرمت میکیږي، بل اخره طبیعي مسائل مطرح کیږي، قومي او سمتي او ژبنیز دغه مسائل دي، د دولتي کارکونکو څخه له همدغه نظامي بنسټون څخه د کمپاین په مرحله باندې نوره ګټه نه اخیستل کیږي، دوی شفافیت د مالي سرچینو د څومره دغه حساب ورکونه کې موجود وي. نو موږ لپاره دغه مسائل ډېر مهم دي.
له انتخاباتي مهالویش سره سم نن یک شنبه د جمهوری اسد اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې او دا به دوه میاشتې دوام کوي. د ښاغلي یوسف رشید سره مو زما د همکار اجمل تورمن مرکه د همدغه انتخاباتي منډتړلو په تړاو واورېد. اوس هم د ولسمشري انتخاباتو د کمپاینونو د پیل په اړه د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه اورو.
تاسو له پیغامونو نه.
بله زه محبت خانم کابل اوسیدونکی، مو خو داسې یو تم امید لرو چې ښه راتلونکی ته منتظر یو، خو هیلم دا نه ده چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو، ځکه چې موږ خو داسې څه نه وینو. هر سړی بس خپل د شخصي ګټو په تپو تلاش کې ده او دا نه وایي چې ملت لغم او جاړو او د ملت درد هغه کو. په دې انتخاباتو کې خو چې رښتیا وایو ما خپل سټیکر نه ده لګېدل او داسې ناامیده غونته یم.
ستاسو له پیغامونو نه.
زمانم مولوی محمدی ګل محمدی دی. دا خو ډیر بهترین کار دی، زمونږ ویاړ دی، زمونږ افتخار دی چې هر کال دغه سي علما او عوام خلک چې کوم زمونږ رعیت دی او عوام خلق دی حکومت دی ټول په دی خبره کې شریک شي، او دا خوشبوغه او فخر دی او افتخار دی چې موږ دې کې شرکت کوو. هر کال باندې کېږي د دې کار دی افغانانو تم دا پیغام نشي ډیر اتفاق دی حاصل د دین په چوکاټ کې، د دین په حدود کې هر خوشحالي چې وي زمونږه مطلب فخر دی افتخار دی خوشاله کې.
ستاسو له پیغامونو نه.
ډیر شمېر کابل ښاریانو نظرونه مو د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو د پیل په اړه واورېدل. اوس به هم لاړ شو پکتیا ته. پکتیا کې زما همکار آرین صاحب همدا شېبه د ټلیفون په کرخه را سره دی. آرین صاحب، په پکتیا ولایت کې داشن په پکتیکا او نږدې نورو ولایتونو لوګر کې کمپاینونه څنګه پیل شوي دي؟ هلته یو څه د ښار بڼه کې بدلون راغلی، انځورونه کاندیدانو لګولي نه دي لګولي؟
څنګه چې تاسو ته ټولو ته معلومه ده چې نن د ولسمشریزو ټاکنو د پیل اوله ورځ وه، نو په اساس د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هم پرانیستونډې وې. له نیکه مرخه په پکتیا کې هم نن ورځ مونږ د یوې غونډې شاهدان وو چې د ولسمشر محمد اشرف غني چې روانو ټاکنو ته نوماندې دغه دفتر پرانیستو وشوه. خو ما چې څومره هم له پکتیا مدني کسانو سره خبرې وکړې، نو د نورو کاندیدانو په اړه ما معلومات پیدا نه شو کړی او نه هم چا موږ ته بلنه راکړې وه چې د ولسمشرۍ کوم بل نوماندې نن ورځ پرانیستو غونډه ولري. خو د پکتیا ګردیز شاوخوا او زمن کې د خوست ښار شاوخوا او همداسې د غلور لار کې هغه د بینرونو همداسې اعلانونه او تور نه کوم چې په تېرو ټاکنو کې تر یو اندازې کمرنګ دی. خو فکر کوم نن اوله ورځ نو له همدې عمله به ښار ډېر تغییر نه دی خوړلی، هماغه سې د نورو ورځو په څېر دی. خو امکان دې شته چې روانو څو ورځو کې د ټولو کاندیدانو هغه ټکنیز کمپاین پلی شي او ولایتونو ته ولسوالۍ ته وغځېږي.
اریان صاحب، په لنډو کې راته ووایې، د خلکو سره به هم تاسو هلته خبرې کړې وي، د خلکو هیله مندي انتخاباتو ته څنګه ده؟ د دوی پوښتنې له نمایندانو څه دي؟
د نورو ولایتونو په پرتله په جنوبي زون کې، خاص کر په د څلور ولایتونو کې تاسو یادونه وکړه، ما چې د خوست او د پکتیا ګردیز له اوسیدونکو سره خبرې وکړې، تر یو اندازې پورې دوی لږ نسبتا ډېر جوش پکې نشته. یعنی هغه څه چې ما د دوی له خبرو واورېدل، هغه څه چې ما درک کړل، او هغه څه چې باید د نورو تیرو ټاکنو په شان وای نه دي. زما فکر یو غټ لامل به هم همدا وي چې دوی فکر کوي چې روان انتخابات ممکن د تیرو انتخاباتو په څیر واوسي. دوی داسې فکر کوي، دا خلکو سره چې ما خبرې کړې وای دي، ولسي جرګې ټاکنې چې کابو اووه میاشتې وغځېدې، او د ولسمشرۍ د تېر ځل ټاکنې چې بالاخره په ملي والی حکومت واوښتې، نو دوی فکر کوي وایي ممکن دا ځل هم زموږ رایې ته ارزښت ورنکړل شي. نو له همدې امله تر یو اندازې پورې لږ د خلکو هغه لیوالتیا کمرنګه ده. خو دا هر څه بیا په وخت سره بدلون مومي. ممکن دغه فکر او دغه درک چې نن سبا موږ لرو د کمپاین په وروستۍ ورځو بدل شي.
ډېر مننه آریان صاحب. کور دې ودان. زموږ همکار آریانو له پکتیا ولایت څخه موږ ته د سو ولایتونو حال راکړه چې هلته هم کمپاینونه د ولسمشریز انتخاباتو کمرنګ دی وایي. له تر اوسه پورې خاص کومه غونډه هم نن نه ده شوې. نن لومړۍ ورځ د کمپاینونو، خو د خبره ښایي په نور ورځو کې دغه د کمپاین بهیر لا یو څه رنګین او ګرندې شي. من تاثیر سره د ټلیفون په کرخه ده. تاثیر صاحب، په غزنی او څنګه کې نورو ولایتونو کې د کمپاین د لومړۍ ورځې حال تاثیر راکوي چې هلته نن ورځ څنګه وه؟
ډېر مننه تاسو اورېدونکو ته سلامونه. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه یو دی چې دلته تر نورو ولایتونو معمولي لږ پکې زیاته ده. نو د انتخاباتو یا د ټاکنو د کمپاین خوا ته کراسو، دلته هغه ډول کمپاین نن نه دی پیل شوی څنګه چې کار و. کله چې ما د ښار په ولایتونو باندې وګرځېدم، یعنې له ځینو ملګرو یا له ځینو ځوانانو یا له ځینو نورو خلکو سره خبرې وشوې، دوی تر اوسه پورې لا هغه ډول اندازه نه دی څنګه چې ورته په کار و. د ښار په ولایتونو باندې د خال خال د ځینو کاندیدانو پوسترونه، بینرونه او د هغې عکسونه او د هغې شعارونه لګېدلي دي. د دې تر څنګ کله چې ما له ځینو مدني فعالانو، ځوانانو او نورو خلکو سره خبرې کړې دي، دوی دلته د ځینو کسانو هغه د سیاسي کمپاینی دفترونه راوړي دي، خو تر اوسه پورې لا په کار باندې پیل کړی نه ده. نو که څه هم نن ډېر کمرنګه معلومېږي، خو کله چې ما له خلکو سره خبرې کړې دي، شاید دغه کمرنګي په رنګ واوړي، ځکه چې د غزني خلک ستونزمن حالت کې ژوند کوي. دوی غواړي چې له دغه حالت راووځي او یو سالم کمپاین وکړي، یو سالم ولسمشر ته، یو شول ولسمشر ته رایه ورکړي، او هغه د دوی دپاره تر ټولو هغه چې هغه اړین شی د سوره هغه ورته راغلم.
بله بله، تاثیر صاحب ډیره مننه. بیا به هم انشاءالله تاسو سره په تماس کې یو. کور ودان بشپړ معلومات مو راک له غزنی ولایت څخه. زما همکار حبیب الرحمن تاثیر وو چې په غزنی کې د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین په اړه ویل. هلته هم عدد په خبره چې لومړۍ ورځ یو څه کمرنګ و دغه کمپاینونه. اوس هم یوه روغتیایي موضوع باندې رپورټ لرو. په تیر یو کال کې په افغانستان کې د هپاتایټس بی یا تور زیړی 2000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر چې د یک شنبه په ورځ د تور زیړی د نړیوال ورځ په مناسبت خبرې کولې، ویل که په لږه موده کې دغه ناروغي مخه ونه نیول شي، افغانستان به ونه توانیږي چې بیا یې مخه ونیسي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
هپاتایټس یا تور زړی چې په ځیګر کې د وایروسي التهاب لامل کیږي، په خلکو کې د بیلابیلو وایروسي لاملونو له مخې څرګندیږي، او که پاملرنه ورته ونه شي د ناروغ د مړینې لامل ګرځي. اوس په هیواد کې د تور زیړی زیاتوالی د عامه روغتیا وزارت اندېښمن کړی دی. دغه وزارت وای د اتلکو کسانو لډلې چې د ونویم لمریز کال تر پای پورې روغتیایي ارزونه شوې 2321 کسان په هیپټایټ بی یا تور زیړی او 8355 کسان په هیپټایټ سی یا د ځیګر په زیړی اخته شوي دي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وای دغه ناروغي د ایډس او سرطان په سیر خطرناک ده چې لامل هر کال په نړۍ کې سلګونه کسان مړ کیږي.
مو چور را را پیشوری داریم به خاطر جلوگیری
که د دغه ناروغي مخونه نیول سی بیا به ناتوان سو. خلکو ته مو پیغام داده چې د هپاتایټس واکسین وړیا دی. ټول هغه ماشومان د واکسین سي چې عمرونه له 2 کلونو څخه لګدي موږ د دې د مخنیوي لپاره څلور لارې په مخ کې لرو. واکسین د شمیرو ټولول د نفوس وقایه او څوک چې په خطر کې وي. په څلورمه مرحله کې ناروغانو ته د درملنې د اسانتیا او برابرول دي.
افغانستان کې د هپاتایټس نشال کې منزل کیږي چې د عام روغتیا د وزیر په خبره په افغانستان کې لبل هر وخت نډیر د دغه ناروغۍ د پراختیا د مخنیوي او د درملنې لپاره جدي پانګونې ته اړتیا احساسیږي. د عام روغتیا وزارت اوس په کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار، کندز، غزنی، بدخشان، کونړ، پکتیا، هلمند، پروان، خوست، نیمروز او دایکندي ولایتونو کې د هپاتایټس د وقایې او مخنیوي لپاره خدمتونه پیل کړي دي. د عام روغتیا وزیر وای دغه بهیر به د ټولو روغتیایي خدماتو په سیستم کې شامل او د هپاتایټس د واکسین پلي کول به په ټول افغانستان کې ډیر کړي چې په دغه ناروغۍ د اخته کېدو له امله د مړینې مخه ونیسي. دمګړې د هپاتایټس په ناروغۍ یو شپېته کسان د هیواد په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. که څه هم موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې د تور زیړي له ناروغانو سره خبرې وکړو، خو احمد مهدي چې په هپاتایټس سي یا د ځیګر په زیړي اخته دی وایي له درې میاشتو راهیسې د اور تی سي دي د درملنې په مرکز کې تر درملنې لاندې دی.
مدت سه ماشه ده که تداوی
درې میاشتې وشوه چې تر درملنې لاندې یم. له ډاکټرانو مننه کوم چې ډېر ناروغه وم، ګانګسوم او کمزوری وم. وینې چې چکړه ویلې زیړی لري.
د وقایي طب رئیس بشیر احمد حمید آزادی راډیو ته وویل هپاتایټس بی او سی تر ټولو خطرناکې ناروغۍ دي چې کلونه په انسان کې وي او یو بل ته د لیږد زمینه هم برابره ده. د ده په خبره افغانستان چې بېوزله او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک تر ډېره د دغه ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي. دی دا هم وایي چې شخصي حفظ الصحه او د خلکو د پوهاوي د سطحې لوړول کولی شي چې په تور زیړي د خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي مخابراتي شرکتونو لخوا انټرنیټ له هغې بیې چې پیری نږدې شل چنده لوړ پلورل کیږي. تفصیل په دغه راپور کې واورئ چې ناجیه صاحب یې چمتو کړی.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټ د پیر او پلور ترمنځ افراطي توپیر. د افغان ټلیکام مخابراتي شرکت چې د انټرنیټ عمده واردونکی دی وایي دوی په اوسط ډول له بهرنیو هیوادونو یو جی بی انټرنیټ له 9 تر 11 افغانیو پورې اخلي او په مخابراتي شرکتونو له 1300 تر 1400 افغانیو پورې پلوري. خو د یو شمېر دغو خصوصي مخابراتي شرکتونو د انټرنیټي خدمتونو د لیست له مخې یو جی بی انټرنیټ په 250 افغانیو خرڅیږي چې نږدې شل چنده لوړ دی. د افغان ټلیکام مخابراتي شرکت د بازار موندنې رئیس ګلنواز منګل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ مختلف د هر مملکت نه مختلف قیمتونه لرو. یو جی بی په 10 افغانۍ باندې تمامیږي. بیا موږ شرکتونو ته ورکوو په 1300 افغانۍ باندې یا 1500 افغانۍ باندې. لوړه پیمانه د ازبک نه موږ اخلو، د ایران کم اندازه، د ایران اخلو، د پاکستان نه اخلو. اوس موږ هڅه شروع کړې دي چین د
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په وینا د محل په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیون افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه د نی فایبر شبکې له لارې انټرنیټ واردوي، خو په دغه هیواد کې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله د انټرنیټ بیه لوړه ده. په ګاونډي هیواد پاکستان کې یو جی بی انټرنیټ د 1 میاشتې پر مخ په 90 کلداري او په هندوستان کې بیا په 750 هندي کلدارو د 3 میاشتو لپاره په اوسط ډول هره ورځ 1.5 جی بی ورکول کېږي. یاد پکیج کې کورنۍ اړیکې هم وړیا دي. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د افغان خصوصي مخابراتي شرکتونو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. د خصوصي مخابراتي شرکتونو ترڅنګ یو شمېر هغه خصوصي شرکتونه چې یوازې خلکو ته د انټرنیټ خدمتونه وړاندې کوي هم بې خورا لوړې دي. دوی خپل انټرنیټ په پیرودونکو له هغې بری چې پیری شپږ سلنه لوړ پلوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال له ګاونډیو هیوادونو انټرنیټ د سرعت پر بنسټ یو ایم بی پر ثانیه شپږ تر لس ډالرو پورې اخلي. د مخابراتو سرپرست وزیر محمد فهیم هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
$80 فی میگابیت پر سکند است.
د هر ساینې ایم بی انټرنیټ بای له شپږ تر لس ډالرو پورې ده چې شرکتونو ته په اوسط ډول $8 تر $15 پورې ده، خو دا قیمتونه توپیر کوي.
خو په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو وړاندې کوونکي یو شمېر شرکتونه وایي لوړه مالیه، امنیتي ننګونې، د کارکوونکو لوړ معاشونه او د ځای د کرایې په ګډون د بېلابېلو ستونزو او لګښتونو له امله د انټرنیټ قیمتونه لوړېږي.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
وخت 4:30 شوې. اسمت سروان د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشې د انتخاباتو کمپاینونه نن یک شنبه پیل شول. کمپاینونه به دوی میاشتې دوام وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویل طالبانو سره به بین الافغاني خبرې وروسته له دې د یو جامع او ملي مرکه چې پلاوي لخوا پیل شي چې امریکا له دې ډلې سره خپل توافقات نهایي کړي. په غزنی کې نن یوې چاودنې لښته لږه دوه تنه ملکیان وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي. تاجکستان نن یک شنبه اتیا افغان بندیان په شیرخان بندر کې افغانستان ته وسپارل. دا کسان به د قید پاتې موده په افغانستان کې بشپړ کړي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې په څو بیلو بریدونو کې لس سرتیري وژل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل عماني سیال سره لیدلی دي. عمان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په ترنګلتیا کې ناپیلتوب اعلان کړی، مخکې ویلي وو غواړي د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي رول ولوپوي. برازیلي چارواکي وایي دوی ایرانی بیړۍ چې څو اونۍ د برازیل په ساحل کې درول شوي وې پریښودل شوي دي. د مسکو پولیسو تر 1300 زیات کسان په دې خاطر ونیول چې د پلازمینې د ښاروالۍ د انتخاباتو لپاره په تیاریو کې د سرغړونو خلاف اعتراض کړی. او د اروپا په شمالي هیوادونو کې چې سړې او واورین سیمې ګڼل کېږي بې ساري ګرمي روانه ده. پرون شنبه په ناروې کې د تودوخې درجه د سانتیګراد او شپږ دیرش اشاریه شپږ وه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا مرکز د شپاړسو کلونو اتلولیو د سیالیو په لړ کې نن د افغان زلمیانو ملي لوبډله د ایران د لوبډلې پر وړاندې سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دا لوبه به د افغانستان په وخت نن شپه 8 بجې ترسره شي. د افغانستان د شپاړسو کلونو ملي لوبډلې تیره ورځ د ترکمنستان د یو فرق مقابل کې ماته ورکړه. یاد لوبډلې تر دې وړاندې له قرغیزستان سره لوبه 2-2 په مقابل کې مساوي کړه او تر دې مهاله یې 4 امتیازونه ګټلي دي. د افغانستان د آسیا را کراټي فدراسیون وایي چې د لومړي ځل لپاره د خراسان جلیل په نوم یو افغان میرمن د آسیا را کراټي په نړیوال ټورنینګ کې د ګډون لپاره جاپان ته ځي. د یاد فدراسیون رئیس غلام جیلانی غروب نن ازادي راډیو ته وویل په دې پلاوي کې د یو افغان میرمن په ګډون د آسیا را کراټي 14 تخنیکی کارکونکو او روزونکو هم شامل دي چې د درې ورځو لپاره به په دې ټورنینګ کې ګډون کوي. د آسیا را کراټي د نړیوال ټورنینګ د اگست میاشتې له 3 متر 15 می په جاپان کې ترسره کیږي. د افغانستان د آسیا را کراټي 14 کسیز ټیم له یوې ونی را پدی خو د افغانستان د بدني روزنې پر ریاست کې په قرنټین کې وو او تمرینونه ترسره کول. خاغلې غروب زیاتوي چې په دې ټورنینګ کې به د افغان لوبډلې تخنیکی وړتیا لوړ شي. او د اسپانیا د زلمیانو د فوټبال لوبډله د اروپا اتل شوه. د ورزشي اژانسونو د خبر لمخې د اسپانیا د 19 کلونو زلمیانو ملي لوبډلې وروستۍ لوبه له پرتګال څخه 2-0 په مقابل کې وګټله او د اروپا د 19 کلونو اتلولي خپل کړه. د اتلولي د دې جام د 13 دورې په وروستۍ لوبه کې چې د اتو ټیمونو په ګډون په ارمنستان کې ترسره شوه، ماتا دوراها او فرانتورسن په 4:45 دقیقو کې ګولونه وهل او د اتم ځل لپاره د اسپانیا لپاره اتلولي وګټله.
له ملتیا مو ډیره زیاته مننه چې خبرونه مو را سره تر دې مهاله واوریده. اوس هم د انصاف پلټ کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. تاسو د خبرونه ووري او ماته تر بیا اجازه ترکړئ. د الله پامن.
د انصاف پلټ کې یو چې هغه پسې ورشه بلو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د طلا محمد په نامه یو کس آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې د کابل ښار په دوهمه ناحیه کې د سړک څنډې ته یو غرفه لري. یو بل کس ته د شاروالۍ په جالي فورمه او کتابچه $3,000 اخیستې دي. هغه سړی دغه پیسې د ده په نامه نه بلکې په خپل نامه تحویل کړي دي. دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د طلا محمد او ورپسې به د کابل ښاروالۍ د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې.
نوم دې څه دی ورور؟
زما نوم طلا محمد دی.
د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
د فروشګانه.
ستونزه دې څه ده؟
زما مشکل دا دی ورور جان چې همدلته چې زما غرفې د خوراک خرڅو او مشکل زما دا دی چې یو بل څوک د هغې نوم ده همدلته هغه هم دوکان لري. ښه
دا سړی ستا ګاونډی و؟
ګاونډی ده. و هغه زما $3,000 اخیستی ده چې دا ستا دوکان کې ستا ځای دوکان دولتي ده. زه ستا لپاره هغه کوم کنه درکوم د هغې نوم امین ده. امین و $3,000 مې هغه وویل چې ماته ورکړه. $3,000 هغې ته مې ورکړو چې زما اسناد ونیسي. هر څه چې کوي دوره مې پوه نه شوم چې دا څه کوي.
دا پیسې په څومره وخت کې ستانه اخیستي؟
دوه کال مخکې.
ښه بیا څه وشول؟
بیا هغې ماته یو کتابچه راولې وه چې دا ولیسه ستا اسناد دي. ښه
له کوم ځای نه؟
دوهمه نه یو کتابچه راولې وه چې دا ستا اسناد ده. ما هغه ته مې وویل چې بانک ته دوه میاشتې درې میاشتې او څو میاشتې هغه پیسې مې خپل کرایه مې تحویل کړي پښتني بانک کې.
دولت ته دې تحویل کړي؟
و و و.
هر میاشت کې ستانه څومره پیسې اخیستي؟
$3,200 و. ښه کتابچه کې لیکل شوی ده. او داسې مې وغوښتل چې نور میاشتونه چې تحویل کړو نایې چې ده دوهمه نایې د اوید چوبه کې. ښه یو څوک هغه نوم لري خالد نوم لري. و هغه وویل چې دا اسناد ستاسو نه دي. هغه ځمکه ستاسو نه دي. زما اسنادونه قید کړو چې دا لس د خلاص هغه د امین ده. و همدا مشکل ده چې
اوس تا د هغه ځای نه وباسي.
و و ولې چې هغه دوهمه اوزه کې ما باندې عرضه کړې ده. امیر اوزه راغلو د پولیس قمندان راغلی و پرون راغلی و چې هغه کومه دوکان دی غورځو هغه اخو کوي چې ستانه دي د امین ده. و زمونږ مشکل هم ده.
تا ولې په امین دومره باور کوو؟ خاروالۍ موجوده و خپله به د مراجعه کړی وای کنه.
نه دې پېژندلی و چې مسلمانی چې مسلمان ولې باور نه کوي. هغه وویل چې اسناد اخلم. ما وویل چې زه نه پوهېږم چې چېرته لاړ شم چې کوم اسناد ونیسم. او دا چې راغلو $3,000 واخیستو د داسې کار اوس چې دی چې ما ته د هغه ځای نه وباسي. وروره
ناحیه څه وایي؟
ناحیه وایي چې د هغې د امین نوم ده. همدا وایي نور هغه څوک نه وایي. همدا خالد وایي چې ستاسو نه ده د هغې ده د هغې. او د دې دواړو په منځ کې کومه هغه شوې ده پوه نه پوهېږم چې کومه.
ښه د امین نوم او کابل ښاروالۍ د کوم مامور ترمنځ معامله یا جوړجاړی شوی؟
کومه جوړجاړی شوی ده څه شوی ده همداسې کار ده.
ښه ستا ستونزه به د کابل ښاروالۍ له چارواکو سره شریکه کړو.
اوس د ښاروالۍ نه د مربوطه نایه کې غواړم چې زما حق تلف نه شي. ولې چې مونږ هم کوم جرم نه دی کړی. اوس د اولادونو دودۍ پکار دي. رزق الله غواړم. نور غلا نه کوم قتل نه کوم. څه کار کوو چیر دلار شو مونږ د دې وطن نه یو. د دوهم امیر اوزه وویل چې زواش سرولی ته عرضه وکړه داسې کار وکړه داسې کار وکړه چې مونږ څه کوو هغه اوس د هغې اسناد دستیدي داسې جلی کړی دی د هغې خالص سره. اوس د دولت نه غواړم د شرموالۍ نه غلط چې زما حق تلف نه شي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مې د کابل ښاروالۍ لوایان دی اغلی نرګس محمد سره شریکه کړه. اغلی محمد، د کابل ښار د دوهمې ناحیې نه یو کس آزادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د سړک په څنډه یو غرفه لرله، خو یو بل کس ترې د ښاروالۍ په جعلي اسنادو کابو $3,000 اخیستي. د ده په خبره کله چې د کابل ښاروالۍ ته مراجعه وکړه اسناد وکتل شو چې هغه چا چې ترې پیسې اخیستي هغه په خپل نامه کړي او ده ته ویل کېږي چې دغه غرفه پرېږده. په دې سره کې ستاسې نظر غواړو.
سلام تاسو ته، سلام درنو اوریدونکو ته، وخت تاسو ټولو په خیر. د ورور مشکل ما واورید او ورور ته وایم چې که د ستونزه داسې ستونزه وي چې هغه کوم غیر قانوني ستونزه ونه اوسي، کوم قانوني مشکل ونه لري، د هغې مشکل اتمن حل کیږي. مګر څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ چې کابل ښاروالۍ له تېرې څو مودې راهیسې البته شدیدتن موږ د دې مونږ غواړو تر څو په ځینو غیر قانوني ځایونو کې ځینې غرفې چې ایښودل شوي دي د هغې مخه نیسو او هغه ته یو مناسب بل ځای ورته موندل کېږي، هغه هلته لیږل کېږي. نو که د دې ورور هم داسې کوم مشکل ونه اوسي او دا په مناسب ځای کې واوسي، داسې کوم ځای ونه اوسي چې خلکو ته ستونزه مخامخ شي، د ستونزې سره مخامخ شي، او یا هم باید چې دې شي تر څو په هغه ساحه کې ازدحام لا ډېر کړي، نو انشاءالله د دې مشکل اسمان حل کېږي. د مونږ یو ډېر اساسي کار چې مونږ ته تنسبه ټولو ته اساس اولویت لري هغه د فساد په مقابل کې مبارزه ده، او مونږ اوس هم په دې کار په جریان کې یو. مونږ د دې په جریان کې تر څو مونږ د فساد مخه ونیسو، یعنی مونږ خپل نهایي کوشش ورته کوو، او د تیرې مودې راهیسې مونږ ډېر زیات په دې برخه کې نسبتا تر پخوا مونږ حاکم شوي یاستو. نو د مونږ عمده برخه البته دغه ده چې مونږ د دې په مقابل کې ودرېدو. خو که هغه ورونه چې یا هغه ګران وطنوال چې په دغسې ستونزې سره مخامخ کېږي او مونږ په جریان کې پرېږدي، مونږ به لا هم خوشحاله شو تر څو مونږ په عیني وخت باندې وکولی شو د دوی ستونزو ته ځواب ورکړو.
ښه، اغلی محمد، که دا سړی تاسې ته مراجعه وکړي تاسې به ورسره مرسته وکړئ؟
البته زه اول دی ورور ته لارښوونه کوم چې دوی د بیا هم مربوطه ناحیې ته ورشي، رئیس سره دې خبرې وکړي، او اطمان انشاءالله دغه ستونزه حل کیږي. خو بیا هم که د دې قناعت نه حاصل کیږي، دوی د کولی شي د ما د آدرس لخوا د بیا هم رئیس دفتر ته رئیس ناحیې ته ورشي، انشاءالله اطمان دغه ستونزه حل کیږي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، هم اوریدل چې د کابل ښار په دوهمه ناحیه کې د یو سړي نه بل کس د ښاروالۍ د جعلي اسنادو او فورمو له مخې کابو $3,000 وړي، خو اوس چې لیدل کېږي دغه پیسې د ده په نامه نه دي تحویل شوي، او کابل ښاروالۍ وویل چې دې ورته مراجعه وکړي چې قضیه له نږدې واوري او ستونزې ته د حل لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. زه فربازر خوشاله یم چې یو ځل بیا د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د معمول سره سم موږ بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې په هغه کې تاسو یا په خپلو ورکو پسې ګرځئ او یا په خپلو سیمو کې د یو بل کس چې ورک سوی دی دغه معلومات را سره شریک کړي دي. ستاسو مننه کوم، او موږ به هم په امانت سره دغه دواړه ډول پیغامونه د دې خبرونې د اوریدونکو سره شریکو خو دې وکړي چې ستاسو کچيري کومورک عزیز ولري په دغه پیغمبر کې پیدا سی او سره یو ځای سی. نو وخت مو ډېر نه نیسم، غواړم په لمړي سر کې د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه راوخلم چې تاسو په خپل سیمو کې د نورو کسانو په اړه معلومات راکړي دي چې ستاسو سیمه کې لیدل سوي دي او هغوی له خپلو کورونو څخه لیرې دي. نو هیله ده چې قلم او کاغذ راواخلي او د دغو دوستانو چې خپلې شمیرې وایي شمیرې ولیکئ. که چیرې ستاسو کمرک پک شوي وي نو وکولی سئ په اسانۍ سره زنګ ووهئ او معلومات ترلاسه کړئ. ورځو د هلمند ولایت څخه د یوه دوست پیغام ته.
السلام علیکم ورحمه ما کوم پیغام توقات پیغام ته مایک کارتو ما ته چې ما سره ځنه پر دې د غزو ولایت د بیرول سالي د مارک دا یو باندې سمات خان په نامه یادې او بل باندې سلام مدرسې په نامه یادې سرون منی د بل څه د سمات خان دا وه اله د بل لنج په نامه مشهور ده. نو کچا څوک دې په تلاش کې دې زیرا کور نمبر ورسوي څوک په تلاش کې نو مو سره په دې شماره اړه کې ونی 0899 0503.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته هم بیا ګل محمد خوشاله نه غام دې من ولات نه دلته نور سره یو ځوان ته د بشیر احمد په نامه دی او تاسو دې تکلیف هم لري په سر کې وسته سوي دی د پیار نوم یې هم بلا دی نو دا 15 تاج نه شکیږي چې د لیز مو سره دی ارڅوک د پاره باندې معلومات غواړي یا د کم دوستان یا قربان نو زموږ سره د پرداش نه روانه اړیکه ونیسئ 0315 3015 1 4 2. بل شمیره ده 0015 3015 6 0 او سلام شمیره ده 0015 1 4 9 9. دا دې قربان زما ژغواړي سوخ د ازادي راډیو څخه ډیر مننه.
سلامونه نیکې هلي احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او دونکو ته کوم. زه حنیف آریان یم د کابل څخه دا پیغام پریږم. بلکې وروغ چې نوم شمس الله د پلان خان محمد وای د قندهار اوسیدونکو دی. کلاوی درې میاشتې کېږي له کور نه درکه شوې ده. کلاوی درې کاله کېږي چې ته دې خپلوان یا مور پلار زما غږ اوري. ما سره دې زما په دغه شمېره کې کوم شي زما د ټلیفون شمېره ده 0 2 0 2 2 2.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لمنم چې جوړ راو بیاس زه جانان نجات ملم د هلمند ولایت نزالی بول سلی څخه تاسو ته ټلیفون پر الیک کایم. زما دا پیغام او چې دلته په نزالی بول سلی کې تقریبا د 2 کلو رافدی خو یو سپینجری سړی دی چې څنګه ساده تکلیف هم لري او په ژبه کوم چې خبرې کوي په ژبه کې بندیږي انارګل نومیږي. نو د ډېر وخت تقریبا د 15-16 کلونو په شاوخوا عمر لري. نو تکیه څو وخت دی یو سره یو څو وخت بل سره دغه سړی که د هر چا وي که د هر چا د کور وي یا د چا شناخته وي دلته په هلمند کې د نادالی پولیسوالۍ کې د چا سره ژوند کوي. نو کله چې شناخته وي یا د چا عزیز وي زما سره دې پر دغه شماره اړیکه ونیسي زه به معلومات ورکړم. د ټلیفون شمیره مې د 0 8 4 5 5 9 0. مننه. خدای سامان.
بریا سلام علیکم. نادیم د لوګر ولایت نه دا زمونږ کلی کې والګ دی عمران نیږي کنه
نه پی کجدا د چا دی او په ژبه باندې لاس لږ ژبه هم لږ لږ بندېږي که نه پس که دا چای په دې په دې شمېره څنګه وي چې پر واغې درې درې یو پنځه اووه پات څلور نه بس په دې شمېره هم ته څنګه وي واتمن دم ته هم نشي کېدی خو یو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 21 15.
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه مرا سره شریک کړي وو. موږ هم د دې خبرونې لالارې خبره کړه. خدای دې وکړي چې د دغو کسانو کورنۍ او خپلوان پیدا سي. او دوستانو اوس به د خبرونې بلې برخې ته ورسو چې په هغه کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي. نو هیله ده چې تاسو قلم او کاغذ در سره ولري تر څو وکولای سي چې د دغو دوستانو چې خپل د ټلیفون شمیرې وایي در سره ولیکي که تاسو د دوی د ورکو په اړه معلومات لري نو خپل معلومات ورسره شریک کړئ. بیا هم ورزو د کندهار ولایت څخه یو اوریدونکو ته چې په خپل اورک پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه بسم الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زما زوی ګلالۍ نومیږي. د کندهار ولایت نادره کسب ولي دا څلور کاله کېږي. میانه کته ځوان دی 25 کاله عمر لري. هر چارواکي هر ورور چې د ده په هکله معلومات دي
بله. السلام علیکم. زاد القیم حاجی فرید د فراد ولایت بالا برد ولسوالی د گرامی کلی سای سره په لګ کې وروره. زما یو ورور دی په نامه د شفیق. تقریبا 16 کاله عمر دی او دا اومه کښې چې نادره کسه وی دی. کچیری دایز مزا آواز اوري بل مسلمان ورور د په بابل باندې معلومات لري. ورور دی رحیل لرم. زما د ټلیفون په نمبر دی ماته زنګ را وی. ورور 28 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 00 0 0 0 0 0 0 0. د ټلیفون شمېره بیا وایم 0 00 0 0 0 0 0 0.
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته د ازادي راډیو وایم. ګل محمد خوشاله ما د هلمند ولایت د ګولان سیمې ته سر په تماس کیم. ما د خاله زوی دی چې د درې څلور کاله کېږي چې نادره کسوی دی. د شفیع الله په نامه دی. د ډاکټر عنار زوی دی. د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. نو که دی زما څخه اوري د ازادي راډیو د لارې څخه یا د نور ملګري د ده په اړه باندې معلومات لري نو زما سره دې پر دغو شمېرو باندې اړیکې ونیسي 0 00 0 3 5 3 1 4 8 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادارہ مرے دوست رکھتی چار القیم نمیزی د عبداللہ جان ریدی لس کال کے لیے شکر کی چیر ایک شمع تھا سیوار اول کراروں کی انو کے واری گاورا تکرار کی کہ ارشا کا معلومات تھا یا په خبرې یا دلی په دغه شمېره کې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 00 3 5 0 9. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 00 5 3 0 0 9. السلام علیکم.
سلامونه نیکه لیدا ازادي راډیو اوردونکو کارکونکو ته احترام ارمانم کونل نه زمای اوتروزی اورد ده په نامه در الله د پلار نوم محمد یعقوب ده. تقریبا 3 کال کیږي چې په کابل ولایت کې ورکشاپ ده. کار مسلمان دور په دغه اړه معلومات لري. نو اسلامي همدردی له مخې په دغه شمیره زنګ وهي 0 00 3 5 0 5. نمبر یې ځل دی وایم 0 00 3 5 0 5. دا ازادي راډیو کارکونکو نه مهله ده چې زما دغه پیغام نشر کړي. نو څو اخیر شي دی الله بامان.
الو حمید الله د میوان نور سالیا ته خبره کوم. پروس کال د لوی اختر په ورځ باندې مازی د احمد شاه په نامه باندې ورځ کې چې د نیکه نوم یې عبدالمجید سالار دی. هر مسلمان نور که په دې هکله معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0 2 9 2 9 شمېره تکرار 0 2 9 2 9 مهرباني وسلام وسلام.
بله زه جذواب یم هلمند ولایت ما یو زی ورک دی د جواد په نامه د اولس کال دی. دغه پیغام وسپاری ټول مسلمانانو ته. زما شماره ده 0 8 23 99 1 بیا هم شماره در ته دغه کوم 0 8 23 99 1 حاجی عبدالوهاب د هلمند ولایت.
بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاره هلمند ولایت د بوډا څخه سار سر پاړي کې کېما. زماره کاکا یو وی دی چې نن یې سنت الله ری تقریبا 19 کال عمر لري او اندنه شکیل چې د کور څخه نظر کې سره ویلي د هر مسلمان وروڼه په اړه معلومات لري په دوه شمېرو جو مستزنګ وي 0 1 0 1 0 1 4 5 6 0 شمېره ول بیا تکراروم 0 1 0 1 0 1 4 5 6 0 سلام شمېره ده 0 1 0 8 0 3 2 0 1 0 1 0 8 0 3 2 0 خدای په امان شورت.
الو السلام علیکم. عبدالله یم د هرات ولایت د شندان د ولسوالۍ د زیرکو د کواک د کلي. زما یو زوی دی په نامه د جمعه خان. دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. یو مسلمان راډیو ازادۍ ته زنګ وهلی و چې موټر د هرات و کابل پر لوی لارې تصادف کړی و. شپږ نفره په کښې مړه وه. یو کوچنی و د دا نورو وارس پیدا شو. د دغه وارس پیدا نه شو. ما امانت خاورو ته سپارلی. د دغه ورور څخه خواهش کوم چې بیا دغه خپل شماره او خپل ږغ راډیو ازادۍ ته دغه کې چې موږ په هغه ته خبر شو. که دغه راډیو ازادۍ کښې هم د ده ږغ ثبت شوی دی که هغه راډیو ازادۍ هم بیا ته اعلان کړي هم موږ هغه ته پیدا کوو هغه ورور پیدا کوو چې دا هلک وارث پیدا شو که نه شو. نور هم پر پاخ خدای سره ما د تلفون شماره 0 1 0 5 4 3 2 1 8 آخر هم درېږه. نور هم پر پاکه لاس وره مخته مشه. د دغه ورور څخه خواهش کوم چې خپل ږغ دغه راډیو ازادۍ ته بیا دغه کې چې موږ په دغه ځای خبر شو چې د دغه هلک وارث پیدا شو که نه شو. نور مو وخت نه نیسم. پر پاکه لام وسپارم.
السلام علیکم. زه فاریاب د ولایت د ولسوالۍ محمد نمیږم. په نامه د دعوت یو نفر زموږ د اکا زوی دی. ورک دی دا 2 کاله کېږي. انساني دا ده چې د الله چې یوه ګوته کته یوه دن انشاءالله کته یوه سلامته کته دا کشلی هغه چې د معلومات یا د مړ یا ژوندي دا دومره سره په دغه شمات معلومات راکړي 0 1 0 4 0 0 2 2 0 1 دغه شماره ده. پلار نوم یې جمعه دی. د ورور نوم یې واظم دی. د عبد ورور نوم یې عبدل دی. د ډېر کلونو کښې چې نظر کړې یم په دغه باره کښې چا معلومات راکړي ډېره مننه به یم. السلام علیکم. په احترام
ډیر مننه کوم دوستان او چې پیغامونه مې رسول زموږ د خبرونې وخت هم دومره و د پای په شیبو کې یو ځل بیا غواړم مخه دوستانو ته چې موږ ته پیغامونه رسولې او ځینې شکایتونه لري چې د دوی پیغامونه نه خبرېږي ما په تیر خبرونه کې هم ویلې دي او یو ځل بیا دا خبره تکراروم چې ځینې پیغامونه دي چې یا تکرار موږ ته راغلي دي او موږ تر ډیره کوشش کوو چې هغه کسانو ته چانس ورکړو چې نوې پیغامونه را رسیدلې دي او هغه په تیرو خبرونه کې موږ ته پیغام نو راستولی او دوی هم مستحق دي چې باید پیغام خپور سي نو د تکراری پیغامونو څخه موږ ډډه کوو او بل د هغو دوستانو پیغامونه نسو خپرولی چې کیفیت یې ښه نه دی که چیرې تاسې په هغه وخت کې چې د خپل پیغامونه ثبتوئ نو یو ښه موقعیت ځان ته انتخاب کوئ چې موږ وکولی سو ستاسې دغه پیغام په مکمل ډول واخلو ستاسې د ټلیفون شمیرې په مکمل ډول موږ ته راورسیږي او موږ یې خپور کړو دغه ستاسې پیغام یا ستاسې خبرې د پوهېدو وړ واوسي له بده مرغه ځینې پیغامونه دونه ټیټ کیفیت لري چې اصلا که موږ یې خپورم کو نور دوستان دغه په مطلب باندې نسي پوهېدلی کیفیت یې ډېر خراب وي نو ستاسو څخه هیله کوو چې یو سم موقعیت انتخاب کړئ او بیا دغه ځای موږ ته پیغام ثبت کړئ نو په دې سره غواړم ستاسو سره د خدای په منی وکړم تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د تا بهیر کبا په یاد یم زچیک